سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه د ز عبدالحی کاکړه او اسرار عالم مومند ستاسو د شر وخت په هیله د مشال ډو نن ورځې پر نه ساته خبرونه پایل کو په مکه معظمه کې د حجانو د مړکېدو ترڅنګ پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه مرکه او څېړنې لرو او د دې ترڅنګ خوږې سندرې هم درته اورو خو پیل خبرونه کوو چې اسرار علم مومند به وړاندې کړي
ستوریو مشهور به د مهم په بنول لیس په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې د یو تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل دي. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی څلور کارکنان عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل دي. او نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار ترسره کیږي. او زه خبرونو تفصیل د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور جوبل دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم د روانې میاشتې په وروستۍ ورځو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړ. د پیښې ویډیوګانې په رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري. د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جماعت شاوخوا کرینونه ولاړ دي او حکومت غواړي چې دا جماعت 400,000 مربع میټره پراخه کړي سو د 2.2 میلیونه کسانو په یوه وخت لمونځ پکې ادا کړي. د مکې گورنر شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی څلور کارکنان وژلي دي. پرون امکیوم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه انښته کې وژل شوي مشکوکه ملزمان د دوی کارکنان دي. د ګونتور لګولې چې دغه کسان له میاشتو راهیسې لا درکه وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. د متحده قومي مومنټ یو مشر ډاکټر فاروق ستار پرون خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې تور ولګاوه چې د دوی دغه کارکنان د رینجر ځواک په تحویل کې وو. بلخوا رینجر ځواک د امکیوم دغه تورونه رد کړي دي. د ورځو جنسي کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکی عبدالظهور پرون مشال ډو ته ویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ځي چې د هنګو په توغو سرایي کیمپ کې اوسیږي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې علاقو ته دي. دا کلیئر دي، دا د دربار نه کلیئر شوي دي. دې خلک اوسېږي، دی مونږ یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي.
په اردو جنسی کې په کال 2010 کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې پکې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار کېږي چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي د سیمینار لپاره یې ټولې تیاری بشپړ کړي دي. د دې اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف پرون پر دې اړه مشال ډو ته وویل.
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښی دی 12 او 13 ستمبر چې دی هغه موږ دا مختص کړی دی چې هغه به مقالات دي او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو ژبې او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار نن شاوخوا 9 بجې شروع کیږي. د نورستان ولایت پر خامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفه وسلوالو برید په شا تمبول شوی. د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نور رستانی پرون مشال ډو ته ویل چې په سلګونو وسلوالو تېر ورځ پر خامدیش ولسوالۍ برید وکړ.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي چې خپل ډېر او تاریخ پرې کوي کوم څه کوي تلفات مور او ځخیان تقریبا ویش کسان راپور مونږ ته راکړل څه بدلته
د دریم سرحدي خنډه قومندان زیاته کړه چې په دې جګړې کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي لا هم وسله وړو ډلو پر دې لاسنې دی ویلي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووځي مکتورن بیری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ځواکونو موجودګۍ ډیره غیزمنه ثابت شوی او په افغانستان کې یې ډیرې لاسته راوړنې درلودلې د په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې دی او د قواوو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه ولسمشر اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډیری غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي له دوه ورځو بحث وروسته د جرګې د 298 رایو په مقابل کې 128 رایې د موافقې پر ضد وې او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې او د امریکا د دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سره یې وجنګولې 3000 کسان وژل شوي وو د اتر دی مهاله د مشال خنونه
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې خبرونه لای اسرار علم مومند اوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو پرون ماجیګر په مقام مکرمه کې د یو تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سل اوه حجان مړ شوی دی د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری او انتها پسندۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه دی شوی خو د دې هیواد سیاستوالان څه وایي
وزیر اعظم پخپلا مطمئن نه دی نو مونږ په څه مطمئن شو
څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د هغه هم څه پته نه لګي
د جګړو له وجې د قبایلي سیمو د بیلابیلو سیمو به کورکړه سوي خلک کورونو ته ستنېږي خو د خیبر ایجنسی اغیزمن سوي بیا په خپل برخلیک نه دی خبر
د اوس په باندې جګړه روانه او حکومت او طالبانو موږ ته اوس معلومات نه کیږي چې موږ د ابادي وڅ طریقې په موږ ابادي څنګه جوړو
او پروندې ورسم سپتمبر د بریدونو 14 کال پوره سو چې په نتیجه کې امریکایي او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ آیا دوی خپل هدفونه ترلاسه کړل
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ پرون په مقام اعظم کې کابل شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین را پریوتی چارواکي وایي په دې پیښه کې 100 کسان مړه او شاوخوا 238 ژوبل دي دا نه د معلوماتو چې د مړو ژوبلو تعلق له کوم هیوادونو سره دی په دې اړه د ریپورت ته پام وکړئ رایټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو رایټرز یاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 100 کسان مړه او 238 ژوبل شوی دی د سعودي عرب یو رسپانه سویدی ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د زینو زخمیانو تعلق ملک له بنگلاديش او هندستان سره دی خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهريت یا تابعیت پاړه کره معلومات نه دی ورکړل سوی په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریک سوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راونړیږي خلک چې غوي هي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي له کعبه شریف سره نږدې پر دغه جوړېدونکې ودانۍ باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانۍ کار روان دی د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی دا په مکه مکرمه کې د یوکرین را پروتو له وجې په پیښه کې د اوجل سو او نورت کومه پیښه سره دا تفصیل خو هلته بیا د پاکستان چارواکي وای چې په زخمیانو کې ز پاکستانیان هم شامل دي دا سی نور تفصیل څه دی را سره د ټلیفون پر لائن باندې له اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل دی ریاض خان تاسو هر کله کوم کمربانی وکي د پاکستان چارواکي خپل د پاکستانیانو په اړه کوم معلومات شریک کړي دي
جی عبدالحی ډیر مننه اول خو چې کومه پیښه شوې ده نو صدر وزیر اعظم دغه رنګ د مذهبي چارو چې کوم وزیر دی نو هغه به دغه پیښه باندې خفګان څرګند کړی دی او تر څو چې د سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه یا هلته کې د پاکستان د حج میشن دی د هغه تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دي نو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او د کې زیاتره حالته تللی دي تر اوسه پورې چې کوم کسان په دغه پیښه کې مړ شوي دي نو د هغه خلا نه دی ویل شوی چې د دې تعلق د کوم کوم زینو سره دی او سوق دینو دغه وجه د پاکستانی لاپتن لګی چې په دغه کې پیغه کې څونه پاکستانیان ایم لښو دي کنه تر سوچ د جوب لو خبره ده نو د 50 نه زیات تر 250 پورې کسان ویل کیږي چې هغه په دغه پیغه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي په 250 کې بیا 2 کسان هغه معمولی جوبلو چې هغه کوم ابتدایي درملنه وا هغه شوی دا او هغه رخصت کړی شوی دی د رنګ دیرش پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ وو په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او ولس په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې د هغې هلته کې علاج جاری دی په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابه سره دی دغه شان د پیښور سره د سواد سره پکې دی او د بعض خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت دی نو هغې مختلف ټلیفون نمبرې هم ورکړي دي که څوک د خپل خپلوانو پاړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کم نمبر دی 0422115 دا د لاهور نمبر دی په دې باندې دي معلومات اغستې شي دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغه په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800 6662 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0099 6635 3491 دا نمبر هم جاری کړی دی چې په دې باندې کم خلک کم پاکستانیان د خپل معلومات کول غوړي نو کولی شي جی
ډیر مننه ریاض خان په دې اړه تفصیل راکولو ک چرته اوریدونکو په دې اړه باندې نور معلومات مشال لیدو تر رسیدي او کوشش وکوس په دې اړه نور معلومات هم راغونډ کو او چې کم پښتانه یا د پاکستان نور برخو سره کم تعلق لري یا د پیښ په اړه باندې کوم مجموعي تصویر دی څومره معلومات ترلاسه کړی کوشش وکوسی هغه له تاسو سره شریک کړو خوش او هم په دې روانو خبرونو کې به هر څه وي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او سم یو بلی موضوع ترازو او سم په څو شیبو کې په کوټه کې د پښتو درې ورځنی سیمینار پیل شي د دې تنظیم د کوټه پښتو اکیډمي کړی دی چې په کې د افغانستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون له کینیډا او نورو اروپایي هیوادونو یو شمېر پښتو لیکوالان پوهان او شاعران ګډون کوي دا وخت را سره خدای نور ناصر د ټلیفون په لاندې خدای نور خان تاسو سره کلی کومه مهرباني وکړئ راتوې سدا چیرې دی دا کانفرنس او آیا پیل شوی دی که پیل شي
مننه کاکا صاحب د کوټه یو شخصي هوټل سرینا هوټل کې د پښتو دریوځل نړیوال سیمینار و شیبا ورسته چې مهمه بجې د پاکستان په وخت باندې دوی تا وخت پکې دی چې دا همدا د دریوځل سیمینار د قائد کونډه و پیلېږي او خو تر اوسه پورې د میلمنو راتګ لا هم دوام لري. میلمانه را روان دي د دې د سیمینار ګډونوال په دې کې د ګډون لپاره را روان دي او دا چې بلکې د دې د دې لومړنۍ د فایل د غونډې د سیمینار پرانیسته به د بلوچستان گورنر محمد خان اتکرای کوي او هغه به شیبا وروسته همدلته سیمینار خلاصه راځي. تر اوسه پورې ګواکې د دې سیمینار کوم ګډونوال دي له افغانستان څخه، له کاناډا څخه، له جرمني څخه، له خیبر پښتونخوا، کراچۍ او یو شمېر نورو سیمو څخه هغه کوټې ته رسېدلي دي او هم اوس د سیمینار خلاصه روان دي. نو د نیمې بجې د پاکستان په وخت باندې وخت دی چې همدا سیمینار به نن د دې لومړی ورځ به په نیمه بجې باندې پاکستان په وخت پیلېږي.
شغل سره تاسو د دې موضوع څه ده او د دې ترڅنګ کوم مهم لیکوالان پکې راغلي دي یا بهرال ټول مهم دي خو کوم څو کسان دا وکړم نه راته وخت
د دې عنوان ورال چې کوم عنوان دی غره پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات دې تر عنوان لاندې به همدا درې ورځې راشي مارکې خو دې بیل بیل فرخې دي چې دا کې جلا جلا ورځو کې نن به دې برخې کې شي بیا به سبا دې برخې کې دې په ورځو دې برخې تر کومه ځای پورې چې د میلمنو د نوړي لیکوالانو پوهانو په دې کې د ګډون خبره تاسو وکړه له افغانستان څخه پوهان د حبیب الله رفیع صاحب، له کاناډا څخه محمد معصوم هوتک صاحب او همدغسې له خیبر پښتونخوا څخه د افغانستان څخه یو شمېر نور لیکوالان، نوموړي لیکوالان، شاعران د پښتو هغه په دې کې ګډون کوي. همدغه څو کسان چې ما درته وویل د یادولو وړ دي چې باید
چا ډېر رحمنان خدای نور خان چې څومره په دې اړه باندې کانفرنس شروع سو او کوم معلومات مخې ته راځي هغه به خدای نور هلته دی هم له موږ سره به شریک کوي. تاسو ته شرواز غواړم
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
او سم یو بل موضوع تر ځو. پاکستان کې متحده کومومنډ د دې هواد په ملشې ځواکونو تور پورې کړی چې د پنځمې په ورځ د دې ګوند څلور غړي وشلې دي. که څه متحده کومومنډ مخکې د پاکستان پر پوش تور پورې کړی دی چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کړی، خو دا لومړی ځل دی چې ګوند د خپل غړي د وشل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورت ملالی بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځمې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلې دي. کراچي ښار 6 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لړپوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوي کسانو د نمونو فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا ISI په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پاو ترمنځ اړیکې سخت خراب سیوی او د کراچی شار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاو تریخوالي کچل وړ کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي یې په غیر قانوني توګه نیولي دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشا ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشا ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
د رټس خبري اجانس رپورت درته ملالی بشیر وړاندې کړی. په پاکستان کې د ترګري پر ضد د قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې اخیستل سوو ګامونو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز کورنۍ چارو فاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروانی دوام لري او دا د ترګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان په اړه مطمئنه نشکاری وایي چې حکومت په خپل لدې ګامونو نه دی مطمئنه، نو اولس به څنګه ځینې مطمئنه سي؟ په دې موضوع ګل ایاز د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم په خپل د دې نه مطمئن نه دی، نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي، دا مسله مخکې ټکېدای نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خصوص ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د اخیم سپات نه لګي او د هغه واقعات او تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نشتر ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبت نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت
پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایان روان دي.
which is the best out of for zamana tapus ki aur pati zagaban se kam de direct order askari to sunam se aur federal government se aur popular bani to shari aur ke dia baza se ne ki de sarsi shasan se aur so fun se
bal khoda pakhtunkhwa mili awami gund yo mashar raza mohammad raza wai che da fauzi amaliyat ba wujood tra hagaru khpol faalatun ta dawam bar kade aur par da plan dir paqala ra kar rawan de
tra gari ko to na bilkul war karun ki ikdamat ki موجودی دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسې یعنی موثر کار چې هغه دا هغه یعنی چې دا ملک یا د دې ولسونه د دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص دي داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثیر نه دی غالبه شوی.
بیا په کمی سمري کې د تحریک انصاف ګوند غړي شهریار افریدی وای چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفورم چې دي هغه کې دو سفر کامیاب نشو او یو ریفورم اپروچ نشته دا چې کوم غټه مسله مونږ لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دوه لاس نه اچي.
په مجموعي ډول ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور کوټې ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ډاون رسنۍ پر خبريالانو سو تازه بریدونو په اړه در ادارې لیکلې. تیر ورځ پر څلور خبريالانو برید سویچ پکې درې ووژل سو او یو ټپي سو. تفصیل په دې رپورت کې. د سې شنبه او چهار شنبه پورت په څلور وې ساعتونو کې پر خبريال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زلسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړسول. ډان رسپانه په خپل ادارې کې وایي پر خبريالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. رسپانه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبريالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبريال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل سوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبريالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبريالانو د وژنې د پیښو په لټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبريالان وژل سوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل سوې ده. دا شان ډان رسپانه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي د شکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یو ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکونکو د وینې قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي او سم د هارون بچا په ژغ کې دا سندره وره.
د
هارون باچا پښک کوم سندر واوري دا اوس هم نه نیمه بجې سوي دي اسرار الله مومند به خبرونو لنډي سړاندې کړي
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه معظمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د پاکستان متحده کامی مومنټ تور لګوله چې رینجر ځواک د دوی نور څلور کارکنان وژلي دي. پرون امکمو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بایپاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوکه ملزمان د دوی کارکنان دي. رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي دي. د اورګزیو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د رواني میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي بتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکی عبدالظهور نن پرون مشال ډاکټر وویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای کیمپ کې دننه اوسېږي. نن په کوټه کې د ورځنۍ پښتو نړیوال سیمینار کېږي چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګند کړی چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موخه راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په دغه پیښه کې 3000 کسان وژل شوي وو.
اسرار الله مومند دوست خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی سراج زهیر ورته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادریه کې وایي چې د ترخګری د خاتمه لپاره حکومت قامی تګلارې اعلان کړې ده او په هغه د عمل درآمد لوجی تر ډیره حده په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګری د خاتمه لپاره به یو غد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نور برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلګ ډیر قابو موندل شوی خو بیا هم د خطرې وریځي ګرځي را ګرځي او موږ په مکمل توګه د ترخګری د پیښو یره نشورت کوله. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګری د خاتمه لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د لړکی ټولي سیاستوالو له هم د حکومت سره وګپوګه ودریدل پکار دي. ادریا اخیری کې لیکي د ترهګری د مکمل خاتمه لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټيليجنس ایجنسیانو په خپل منځ کې رابطي او مرستي زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس پخپلو کې کمیټي جوړ کړي او پخپل خوښ نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمه ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسي پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاری امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالی او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوي و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاورې د اقداماتو فیصله هم کړي ده چې دا شن دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وضع ډیره خنده ده. دارنګ پاکستان کې هم وسله والی ډلې وخت په وخت کاروایانی کوي خو د دې مکمل خاتمه لپاره به دواړو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وي او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دي پکار چې هغه د دواړو ملکونو امن تاله ترقه کړي. نو ځکه به د دواړو ملکونو مشروالۍ لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي.
او د نړۍ مطبوعات
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات تاسو ته نن شاهین بنیر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز افغانستان کې د احمد شاه مسعود یو اتل په توګه د لمانځلو او په دې ترڅ کې د سوي تشدد په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس په اسلام آباد کې د مذهبي ګوند یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه رپورټ لیکلی دی. شاهین بنیر ته وښو.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستور هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅونه تېرېده او د ولسمشر غني پر ضد نارې وهلې. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د اسمبلې غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبري ایجنسی ته ویلي مفتي کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی وو. د مفتي کفایت الله نیول وروسته د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي چې کېدای شي شام او عراق د وادونو په توګه نور پاتې نسی. د دوی په خبره کې سم ده د امریکا مقصد نه دی چې د وادونو ماتې تقسیم سي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبر مرکزي څنګ ریپورت ګل آیاس وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقیز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدی. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټلیجنس ایجنسی مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړی. همدارز یې د شام د لویدیځ سیمو درېمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې یې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقي کوردانو د نیمه خود مختاره شمالي عراق کې هغه سیمې له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردي ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمې ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دي. د سی این این خبریالې کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتېدو دی او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. دا زیاته کړه دا هر څه په ماتېدو دی، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتېدو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمل کوونکو واک لاندې ژوند نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي په اړه لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت وای چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمې دي شي. د ده په خبره کسه هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کېدی شي چې داسې وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برندن هم موافق کاری. د ده په خبره کسه هم د دغه هیوادونو پولې پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاسه ورکړی دی. نوموړی وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوی دی او دوی قامیت د لاسه ورکړی دی. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځنی ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پدا سال کې یو سوال طالبانو نوې مشرق کلی او استاد منځنی ختیځ ته ځلې چې خپل طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کې د سولې علي شورا د ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبر بیا خبري بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبان مشر ملا منصور خپل استاد ملا جلیل منځنی ختیځ ته ځلې چې لاغو طالب چارواکو سره خبري وکړي چې په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر مشر کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې د ډیپلوماټانو سره کتنې کوي. سالم مصالح رپورټ لري.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځنی ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځنی ختیځ ته لیږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبره تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په وروستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لیږل شوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې و دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې علي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره مارګي وکړي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریز یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیات لیږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښېږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر وو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پای ته رسیدو د دې پروژې د افتتاحي مراسمو په اړه د موافقې لپاره د غړو هیوادونو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي. خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا پرون وویل چې دی به د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره به په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. دا خبره نوموړي پرون بل ورځ کړې ده. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت وینا تر اوسه لا د غړیو هیوادونو ترمنځ د ټاپي پروژې د اسهامو په اړه هم خبرې دوام لري. ملالی بشیر ته به ورسو.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې کار تر اوسه روان دی او د ځینو مسایلو پر سر لا اړوند لورو تر اوسه موافقه نه ده کړې. په دې اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سوداګرانو ته په یوه غونډه کې وویل چې ترکمنستان به د ټاپي پایپ لاین پر پروژه د روان کال په پای کې بیرته کار پیل کړي. نواز شریف همداراز وویل چې دی به په ډسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې په افتتاحي مراسمو کې ترکمنستان ته ځي. خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هغه نیټه چې کله باید د دې پروژې کار پیل سي نه د ټاکل سوی. ښاغلی نوري وایي د ټاپي د پایپ لاین د کار پیل د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده او په تیرو درو غونډو کې چې په اشقاباد، کابل او اسلام آباد کې وسوي پر همدې موضوع خبرې سوي.
پایپ لائن کار رسمی طور افتتاح سے پوری سلور ہوا پٹن افساد کو مختلف غنڈ کی طرح دو موضوعات کا نخبر کی تھی اجرائی کار باید جر کر پھیل سے.
د ټاپي پروژې د غړي هوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په وروستۍ غونډه کې چې په ترکمنستان کې وسوه د ټاپي پروژې د کنسرسیوم مشري ترکمن غاز شرکت ته ورکړل سوه. د ښاغلي نوري په وینا په دغه کنسرسیوم کې د هوادونو د سهامو په اړه خبرې اوس هم روانې دي.
وروسته تر دې چې د کنسرسیوم رهبري ترکمن غاز یا د دې دولتي کمپنۍ حمایت وکړي، نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې کنسرسیوم
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویاند وایي هر کله چې د دې پروژې کار پای ته ورسیږي او د افتتاح لپاره نیټه وټاکل سي، افغانستان به هم د ټاپي پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره ترکمنستان ته خپل لوړ رتبه هیئت ولیږي. د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستانه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیاتو کسانو ته کار پیدا کیږي او د دې پایپ لاین د فعالیدو وروسته به افغانستان لکاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کوي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
نن وبخشي پرون د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د ترګر بریدونو 14 کلیزه وه. تر دغه پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګري سره د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف رامنځته شو. د دې اتحاد له رامنځته کېدو سره په افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه بېلابېل نظرونه مطرح شوي دي. قسیم سلمل په دې اړه بشپړ رپورٹ چمتو کړی دی چې سوداګري له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکو د لګیدو او د خلکو په شغونو پیل شي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی په اړه وایي
یو لوی او اساسي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو
چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دی.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغې حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان ووژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حملې سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش په یوه بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یوه ملي تراژیدي یاده کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ سلو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. ما له مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړې.
د سپتمبر 11مې پیښې د تروریزم په وړاندې د یوه پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
د قسم سلام رپورټ مو اوریدي. اوس هم راځي د شریف شفیق مرید په غږ کې یو سندره واورو. شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ژغ کې مو سندره واوریدله. او سم یو بل رپورټ تر ازو چارواکي وايي د کورمه ایجنسی شاوخوا 800 به کورکل سوي خلک به د رواني میاشتې پر 9 نیټه کورونه ته ستنی شي. دا خلک په راغ سرای کیمپ کې اوسې شي. د چارواک په وینا هغه کسان چې لدی کیمپ بهر میشته هغه به په دوه مرحله کې ستنوي. تفصیل د تاریخ اورکسي په رپورټ کې.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش دا ورکزو د کورنۍ او بزایشي او کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 9 نیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لډیو ته وایي متاثرینو واپسی هغه وخت وزنډولې شو کله چې ورته د پوز لخوا د بس سکیورټی صورتحال له کبله اجازت ملونه شولو. په 2010 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورکزو کې پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورکزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمیره څخه د پاسه 60000 خودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر ته زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سختنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بره اورکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. پایتې رسو د راشد خان په شخ په دې سندره باندې. خو په بلګړې کې به بیا له تاسو سره یو.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے سخت نہ چاری داشن خالے